برنامه شرکت کردند.
سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجی دی او سه احمد زم تاسې ازادي رادیو ته غوږی اسمح کتر دی چې د نن ورځې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشي مرسیل وای د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون د دوه پروسه د منځ ته لول لګ وخت سره مخ مخ کوي. روزمری دی کارلوچ دروان کال په دوبی کې د طالبانو د 15 ودونو د استادو په ګډون د دوه د درې غونډې مشي کوله تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي غونډې ته ویل چې ځینې ودونو د طالبانو لدی فرمان څخه مخ کې لولته لرل چې د دوه موافقه پر مخبوزي خود دی په وینا او وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوه په سکه شامل یوشمیر ودونه لام غواړي د پروسه د وام کړی خو دوی تمل لري چې طالبان د خنیات پس از همکاري وکړي او خپل ژوند باندې ودرېږي. لبل خو د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لوئیس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان انجونو او خوځو په ملاتړ غږ وجات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان خوځو سره د مرستې لپاره د نړیوالې د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمشي وویل چې افغان خوځو انجونو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوترش وویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو پر افغان خوځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستم ګوخه کول ته رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خوځو انجونو لګیدلې بندیزونه ډیر ژر لیرې کړي او د انجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د خبر پښتونخوا یلات په کورمه ولسوالۍ کې د نن 15 کسان په فرقایي نښتو کې وژل شول. د کورمه یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه خودل په شرط فرانس پرس خبري ایجنسی ویل دي چې دا نښته د دوه قبیلو ترمنځ چې یو سنی او بل شیعه د ځمکې پر سر لښخړې پیل شو چې وروسته فرقایي بڼه خپل کړه. هغه ځکه چې له شنبې ورځې رئیس په دې جګړه کې 15 کسان وژل شوی دي. اسوسییټډ پرس پاکستان خبري ایجنسی سره پر ورکوي چې شاخو شل نور کسان په دینه خطو کې ټپین شوې هم دي. راپور وايي چې د شمالي وزیرستان په میر علي بازار سیمه کې نن د پاکستان د پاوز او تندلارو وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته مرګ شوبله وخت ده. د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې په دینه خطه کې له هوونونو څخه کار اخیستل شوې ده. د پاکستان پاوز ویل دي چې په دینه خطه کې 15 وسلوال وژل شوې دي او سلور دولتي سرتيري ټپین شوې هم دي. پر لبنان د اسرایلو په وایبریدونه کې د وژل شوو کسانو شمېر نه کېږي 1500 تنو ته ورسید. لبنانی چارواکو ویل دي چې په دې ډله کې 850 او 15 ماشومان شامل دي. د اسرائیل پاوز پروند لبناني د جبنوبي او ختیځ سیمو سدونکو ته خبرداري ورکړه چې د حزب الله پر مرکزونو له وی حمله مخ کې دي لغپل مينووزي. نن او پروند زورګونه لبنانيانو له جنوبي ساحلي خار سیدا څخه پر لویلاره په موټر کې د بیروت خواته روانو چې د په 2008 کال کې د حزب الله او اسرائیل له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیل تر ټولو خنړی برید دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته له وینا مخکې پر خپل واد د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو د پریکړونې اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر زلنسکی داسې مهال په عمومي اسمبله کې خپله وینا ته تیاری نیسي چې پر اوکراین د روسیې د حملو د دوام په پایله کې ګڼو ملکي وګړو او تاسیساتو ته زیانونه اوښتي دي. زلنسکی چې د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له غړو سره په کتنو کې د متحده ایالاتو د تربانانه وکړو د اوکراین د خپلواکۍ د دفاع لپاره د امریکا ونډه مهمه وبلله. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې واورئ. لانیک دیوی میاشتې د تورخم لارې بند دوه افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان اړولې دي.
تقریبا د سرورم ورځ دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار.
کندهار کې د غالیو بدونکو او پلورونکو وای د افغان غالیو بازار لویدل دی.
وس چې دا بخي ارزان سوې دي. خدامه خو ګران ودانه په وسه ودانه په 100 افغانی وداس ګران
او او د یو شمیر بارونکو شرکتونو مسولین د سالنګ د لویلارې د کار پر پڅوالی نه وکړي.
دا کوم ټکدارانه ته ده سالنګ ټکا ور کړه د بدل لارې سمونه د جوړ کړه او ډېر څنګه اوس ترانسپورت ته جوړ کړه.
خبرونه کې درته د سیمه لړې مهم نور راپورونه هم لرو کولای سي موږ سره پاتې شي.
درد شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وای د دوه بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. روز ماری دی کارلوچې له طالبانو سره د دوه درېمې ناستې مشري هم کوله. د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناستې ته وویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له امله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم وویل چې د دوه د ناستې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و، خو په خبرې اوس دا شرایط پیچلي شوي دي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د 9 اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
It's extremely complicated given that we have a situation where
اوس شرایط ډیر پیچلی شوی، په ځانګړې توګه د نوی یعنی امر بالمعروف قانون پښتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي ترسره کړي. نوموړی وایي د طالبانو د دې اقداماتو له ترسره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي که د دوهې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر این روند نشست ها در دوحه متوقف شود،
که د دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحه کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان دې له دې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوی وي، خو په درېمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي چې د دوهې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره مو خبرې کړي او ترې پوښتل مو دي چې د دوهې د بهیر درېدل په څه معنا دي. په ګډه یو
دوهه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوهې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوهې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله. ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده؟ د دوهې دوه ناستې شوي دي، په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوهه خپل ارزښت د کډ لاس ورکوي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوه پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. د تیر وطن په دې کار باندې وسی یو دا چې د افغانانو د باوري به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړی دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویل دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدل دي چې دوی باید دوه دغه غونډه وزندوي یا د لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي، ولې دا خبره دوی ولې د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګری ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس سره جوړه نن خو زما لور د شونځي څخه مانه ده، نن خو افغان مېرمنه د خپل حق څخه محرومه شوې ده، ولې دوی په دغه اعلانې او د دوی د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره ده د تاسو دغه درنې رسانې د لارې څخه غربيان واوري چې کچېر دوی دا د لیبیا امریکایان خصوصا د 1980 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1991 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوال اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي، د افغانانو دغه ستونزې کمی کې طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري، طالبان هر څه لري، د لوکس موټر څخه نیولې د دفتر څخه نیولې بیا تر شو امکانات پورې.
بالکل بالکل پر همدې موضوع غواړم چې وګورم ډاکټر صاحب چې که تاسو ویل طالبان هر امکانات لري ولالته د ولس مسله کېدلی سي، د خزو مسله کېدلی سي، د دوی سخت دریزي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
د سخت دریزی زما په باور باندې تر ځای پورې چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریزی په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دي، د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د فاتخه ګروګان نیول سوي. کچېر طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځي کې او د غرب څخه امتیازات واخلي، خو دا خو شرعي ناروا ده، دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن ده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغانستان یو تور وسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات او تفریشول دا غوي سره خبرو تعذر نه دي، کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوی د حل د پاره دغه دواړه لوري که په دوه کې سره کښینی، که په ملل متحد سره کښینی، که د اسلامي کانفرنس هم منځګل تو باندې کښینی، په غیر له دې څخه دغه په اوس کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده چې نایاب ایرانیان یې سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه سی یو حالت ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمنځ یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ د ټول ځان سره اړیکه غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو د شوز د حقوقو یاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر څوک کېدلی سي که داسې وضعیت کې موږ واقعي کیو چې د دوه لور څخه یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخره پایلې به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي، په میلیونونو لوړي چې مو مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم اوس تاسې اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لري سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوالې ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې چې بمونه وژل، دا پلای په وژلو په تنده باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدنې نړۍ ته متوجه دي چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسول ځکه نه دي چې دوی د طالبان تر رسمیت وپیژني، ملل متحد ته دی ور وغواړي افغانان دي ورته راټول کړي.
مننه
ډېره، مننه. دا سره ځکه پورته کوچی طالبان اصلاحات تر اوسه
ډېره زیاته. مننه ژوندۍ حکمت صاحب، خو وخت ولري.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نګدې ایوانی مامیاشت کېږي چې د پیښور تر حمله لاره د سوداګریزو توکو د لیک ترالیک پر مخ تړل شوی چې لامل افغان سوداګر او بسکرانو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. افغان سوداګر د غلاري د خلاصې دوه وخت نه کوي. نور جزئیات د سپګمۍ پر راپور کې.
د نګدې یوه نیمه میاشتې په تیریدو لا هم د پېښور تورخم تړل شوې لوی لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانستل شوې. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل:
او مونږ خپل بارګیری د غلام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله، په هغه لار باندې و لکه و نیم لکه روپۍ اتله کو پورې مونږ کرین یخچال ته لیکلې. نو تقریبا دا سلورمه ورځ ده چې د غلام خان لار هم بنده شوله. زما خپل کانتینر 15 کانتینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چې راورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ، شارینو لار هم بند شو.
نو موړی ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتی. یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
مګ وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان دی او د پاکستان حکومت دی چې عوامو لپاره سہولت برابر کړي، تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي، ځکه چې دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کوي شي، عوام څه کولی شي؟ نو زموږ غوښتنه هم ده چې حکومتونه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په دې اخرو کې د تورخم لار او همدارنګ په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بنده ده. زموږ د میوو وخت دی، صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې تاسپانه په میلیونونو ډالر منتظم راورسېده، تلاشونه روان دي، مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بنده ده، تنها د بولدک لارې نه اوس مونږه صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي، ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پښتونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم دا لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
زمونږه د لاریو په تګ او راتګ کې ډېر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاری چې په نورمال او عادي حالت کې راتلله دغه تقریبا 85% کم شوي دي. دواړه لورو ته ډېر زخت لاری ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چلارې تیر شي تر پېښور پورې د شلمان لارې څخه چې ډېره کچا لاره ده، خامه لاره ده، داغ نه د لارې او تګ را تک تقریبا 15 ساعته وخت هم زیات نیسي. او دا د باعث کیږي چې زمونږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي. په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي، خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړېدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حزب الله نن یو ځل بیا پرې وبل حمله پیل کړي او د پداسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورک شوی معلومات له مخې 1550 تنو ته رسیدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
اسرائیل د ایران په لور حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپل بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړي. د اسرائیل د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په خوانځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوې دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې په ختیځ بلبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلی وو. همدارس په هغو لارو کې چې د سوریه پر لور غزیدلی هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تیره شپه یې په اسرائیلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 60 کیلومتره کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامل ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګیدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړې. اسرائیلي پوځ وایي پوځي الوتکو یې د هغې قطعې په ګډون چې د تېرې شپې توغندوی حملې یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرائیلو ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د سټلایټونو معلومات چې نن اسوشیټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل خی چې د هوایي حمله د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې تر سره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاری. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړای دی. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دوړو خواو ترمنځ تر ټولو خونړی جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د غالۍ وبدونکو او پلورونکو وای د افغاني غالۍ بازار لیدل دي. دوی په خو به افغاني غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادرې دي خو اوس د سوداګر زړی کو مادیتونو دي صنعت ته زیان رسول دي. نور تفصيلي پر راپور کې ورو
پینځه څلور کلنه فاطمه د خپل کورنۍ د نور غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ وبدي ترڅو د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. دا
چې دې دې تجارت وکړو چې څنګه نه جاري وکړو
چې په دې ځای کې د ځانګړي مخکړه غزارکو. فاطمه وای د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډیره کمه به پلورل کیږي. دغه کوچنی کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالۍ یوازنی مرکز دی د سور بازار لامل د تړل کېدو لګواړ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ دغه مغزره و په دغه شپه ورځ مشتریوال چې یو د انا میرانی و اخر سوال مې بیا چا بیا بورا یا دغه سې د کور خرص د شان یا وړه د شان ورکول وس چې دی د بخي ارزان سوې دي. خدامه خو ګران و دانه په وسو دانه په 100 افغانی و داسې ګران و تارون چې دی دغه ګران سوې دي. دغه بیا مسله چې دی بخي ارزان سوې دي یا په 300 یا د چې ورسی په 1500 یا په 1600 بلدانه خرسي جوړي دی بخي قیمت ارزانه ده.
که څه هم کندهار کې د لاسي غالۍ وبدلو دود په خوا څخه کمرنګ دي خو یو محل پکې لسګونه دکانونه موجود به. اوس محل د لاسي غالۍ د پلور یوازې یو دکان فعال دی. اجي عبدالرشید چې د کندهار په شهر کې د غالۍ د پلور یوازنی فعال دکان لري وای په تیر درو کلونو کې هیڅ غالۍ بهر ته نه ده صادره کړې. هغه زیاتوي که حالت هم داسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دکان هم بند کړي.
بس بل دکان نسته. دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لنج زرخانی اوس شپاته اوس سو پیدل نو د غالی کار د بیخي کمزوري دي نو اوس یوازې ز پکښې کېم کیسمه اوس پیلان او پیدل ډیر سره کمزوري دي نو خارجان نسته او پیدل موسسه نسته نو کاروبار کر سر د غالی د سکوت تی پیدل کی جوړې دو والا جی هم پیدل نی جوړ یوس مزدوری نور تکی نو داغه شی بیچارهګان پیدل ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی مسلین وای د لاسی غالی دود په دی ولایت کې کم رنگ دی خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوند وکړي. سید سربر امانی د کندهار د صنعت او مدن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسی غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلف وختو کې نمایشګاوي په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شاهدان واسي چې موږ دغه صنعت لږ بازار موندنه وکړو ترڅو په افغانستان کې هم خلک خوشی کې او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه موږ د سیمې د غالي عبدالو کیفیت نسبت و مزاری و ایراتی غالي ته ډیر کښته دي. تر اوسه موږ په اوله مرحله کې یو کچیر موږ وکولای چې په هغه شکل رنگ او ډیزاین او ظرافت په غالی په عبدل کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د یو پروژې لاري د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنه سو افغان مهاجرو ته د غالی عبدل توکي ورکړل سوي وو څو دوی وکولای شي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا شکلي. خو د طالبانو په وسنی حکومت کې داسې پروژه نه د عملي سوي.
د یو شمیر بارونکو موټرو شرکتونو مسولین او موټر چلونکي وایي چې د سالنګ د لویلارې د کار په څوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د غلارې بندیدو له جدي ستونزې سره مخ کړي دي. د غلارې شمیر مسافرو نن لازدې رادیو سره په خبرو کې پر د غلارې تاګ را تاګ له ستونزو ډک بلل دي. نور تفصيل پر راپور کې.
د سالنګ د لویلارې د بیرغونې په برخه کې د کار په څوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د دلارې بندیدلو بارونکو شرکتونو موټر چلونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن می په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله بارونکي موټر چلونکي د مالونو په لیږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکا ورکړه ده بدیلې لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر ستونزې اوس ترانسپورت ته جوړ کړه ده چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغه بدیلې لار باندې تقریبا په 20 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه ده تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېر سامانونه ځنډیږي.
بلخوا د بارونکو موټر چلونکو احمد هم د شیبر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزو لامل موټر ډېر خرابېږي او وارث پیدا کوي. شیبر لارې ډېر خراب ده پر وخت مو مالونه نه رسیدي.
د مسافرونکو موټر چلونکو عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا د روی سالنګ کې وګورو میکنه بدل روی سالنګ فعلا نیست.
بارون کو موټرو چې د سالنګ لارې تګ را تک اوس د دوشاخ پر پلتېریږي. کله چې د پلتېریږي غنی ګولایانې چخلاسيږي بیا شاول تر رسیدو کین لاس تخته کیږي. د جرمنس ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی ځایا مزل کوي او تونل تر رسیدي
بدیل روی سالنګ فعلا نمي است کزینجا منزل میکنن میرن د دان تونل میبرن.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم وایي مسیر
موږ د سالنګ لارې تګ را تک کوو. دا لارې اوس ډېر جنجالي شوې. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
سړک په سرعت بخښند او چرکی مردم از مشکلات برای
خود طالبانو دی حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس لا ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د جمیل را رسیدو مخ کې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخ بندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخ کې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
سالنګ کار شته تکمیل وکړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندیدل د سوداګریزو توکو په لیکد را لیکد کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې